شپک بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو بل خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم مخله دې چې دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونه کوو. د ملګر ملتونو د ښځو څانګوای طالبانو په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. ملګر ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګر ملتونو د ښځو برخې پرون سهشنبې په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو له منځه تللي دي. د ملګر ملتونو د ښځو څانګوای طالبانو په تیرو دریو کلونو کې کار کولو، زده کړو او پارکونو او سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولي دي. ملګري ملتونه د یوې سروې په اساس وایي چې په افغانستان کې 98% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی، او د 48% افغان ښځو رواني حالت خورا بد یا بد بلل شوی دی. د ملګر ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي 3,200,000 افغانان په بشری مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي د افغانستان 48% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 12,400,000 د خوړو مسکونیت نه لري. او چا همداراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوی دی. اوچا زیاتوي پر روان 2040 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یوازې 25% ورکړل شوې ده. د ایران د کرمان ولایت د قضایي ادارې رئیس ابراهیم حمیدی پرون سه شنبه وویل چې یو کس د رفسنجان په محبس کې د شپږو افغانانو په ګډون د 10 کسانو د وژنې په تور اعدام شو. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه کس په 1401 لمریز کال کې د رفسنجان په نوق سیمه کې 10 کسان وژلي دي. د کرمان ولایت قضایي ادارې مشر وویل په قضیه کې تورن د اسدآباد په کلي کې د تیښتې په مهال ځان ته د زیان رسولو هڅه کړې وه، مګر پولیس په موقع ور ورسېدل او هغه له نیولو وروسته د درملنې لپاره روغتیا مرکز ته ولېږدو. ایرانی رسنیو د دغه سړي هویت نه دی څرګند کړی، خو لیکلي دي چې هغه د سه شنبې په سهار د قصدي قتلونو په جرم د سړي وسلې په وسیله اعدام شو. د سویډن مهاجرت اداره وایي د 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 3,600 کسانو ته تابعیت ورکړی دی. شنګن نیوز اپرنسیشن به د سویډن د حکومت د معلوماتو پر اساس وویل چې د 2023 میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه سویډن 2,519 افغانانو ته هم تابعیت ورکړی دی. د راپور پر اساس سوریه، افریقایي هیواد ایریتریا او افغانستان هغه درې لوی هیوادونه دي چې د نور پرتله یې ډېر شمېر وګړو د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د سویډن تابعیت ترلاسه کړی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قمندان وایي ځواکونه یې د روسیې په کورسک سیمه کې د 4 ښارګیو کنټرول ترلاسه کړی او پرمختګ ته دوام ورکوي. جنرال الکساندر سیرسکي پرون سه شنبه د ویډیو لینک له لارې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته معلومات ورکړل او وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په مختلفو خواوو کې تر 3 کیلومتره پورې پرمختګ کړی او په روسیه کې 40 کیلومتره مربع ځمکه نیولې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبیا پرون وویل چې هغه د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ته په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. اوکراینی ځواکونه د اګست په 6مه د روسیې په کورسک سیمه کې ناڅاپي برید وکړ او شاوخوا 10 کیلومتره مربع ځمکه یې ونیوله. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هورهی تیخی پرون وویل اوکراین د کورسک سیمې نیولو ته لیوالتیا نه لري. نیوزیلند پرون د افغانستان په وړاندې د وزنې ټیسټ لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی ده چې د نیوزیلند لوبډله راتلونکې میاشت له افغانستان سره په یوه ټیسټ او له سریلانکا سره په 2 لوبلړیو کې مخامخ شي. د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC د ویبپاڼې د راپور له مخې د نیوزیلند د لوبډلې اکثره لوبغاړي هماغه کسان دي چې د سږ کال په لومړیو کې د استرالیا په وړاندې لوبولي وو. خو تجربه کار لوبغاړی تیم ساوتی ته یو وار بیا کپتانۍ سپارلې ده. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د سپتمبر په 9مه د افغانستان په کوربتوب د هند په نویدا لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان لوبډلې په وروستۍ شل اوره نړیوال جام کې نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. ازادي راډیو اوري یا وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوندزاده خپل ویندویانو ته یو نوی حکم صادر کړی چې د هغوی فعالیتونه او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسی نور هم محدودوي.
اوس ویندویان هم نشي کولی چې څو محدودو جملو نه چې دوی ته هدایت ورکول کېږي یا ډایرکشن ورکول کېږي لغن اضافه یا په رسنۍ کې څرګند سي یا رسنیو ته معلومات ورکاندي.
د طالبانو د وخت رسیدو د دریو کالو لپاره کې دوه سره هم مهاله د بشری مرستو نړیوال ماسی وی افغانان د نړیوالو د بې پروايي بای پرې کوي. بې وزلي افغانان هم د مرستو له نشټوالي شکایت کوي.
اته نن سپیږی موږ سره د مرستو نه سوینه پیسو نه مالی
پرون په چمن سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او کارګرو لخوا یو ځل بیا پرلت پیل شو.
پرلت ورته جوړ شو هغه رقم نو د څو پرې به پرلت نه ختمیږي چې د چمن تن بولدک باندې تګ را تګ نه یې لسوي.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله د دې هېواد شاوخوا له نیمایي زیات وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
شاوخوا 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د پایلو له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
د کابل اوسیدونکو هم له ورته ستونزې سره ټکوي. موږ چې په
کوم منځ کې ژوند کاوه تر دې سره یو کوم
څه را مخامخ یو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د وخت رسیدو په دریم کال کې د رسنیو او خبريالانو د ازادۍ د سرغړونې 101 قضیه ثبت شوې او په همدې موده کې د طالبانو حکومت درې نوې لارښوونې خبرې کړي چې د رسنیو فعالیتونه محدودوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوندزاده خپل ویندویانو ته یو نوی حکم صادر کړی چې د هغوی فعالیتونه او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسی نور هم محدودوي. تفصیل له اسمت سروان څخه.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او آزادو خبريالانو په وړاندې د طالبانو د پالیسۍ د لاسختېدو یو نشه د نویو رسنیزو لارښوونو د صادرېدو دوام دی. دغه مرکز په خپل وروستي راپور کې چې پرون سه شنبه یې خبر کړ وویل که څه هم په افغانستان کې د رسنیو قانون یوازې د الفاظو په حد کې دی، له څو انتخابي مواردو پرته چې حق هم د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د کمیسون د قانوني ښکارولو په خاطر دی دا قانون تطبیق شوی نه دی. په راپور کې ویل شوی چې په تیرو 1200 کې طالبانو لشتر لشتر درې نوي رسنیز لارښوونې خبرې کړې دي چې په هغو کې په کندهار کې د ځایي چارواکو د رسمي او غیر رسمي غونډو پر عکس اخیستلو او فلم اخیستلو بندیز او په خوست ولایت کې ل رادیو او تلویزیونونو سره د نجونو د ټلیفوني خبرو بندیز شامل دی، حال دا چې دا بندیز په نورو ولایتونو کې نشته. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی وایي په تیرو درو کلونو کې ثابته شوه چې طالبان د رسنیو او بیان ازادي تجمن نه دي.
په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان بیان ازادۍ ته ژمن نه دي او د بیان ازادۍ د ټولو اصول خلاف عمل کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله چې د هر وګړي حق دی، دغه حق له بده مرغه د افغانستان له ولس څخه اخیستل شوی دی او په بیلابیلو بهانو دوی دغه حق د خلکو څخه اخلي او محدودیتونه وضع کوي.
طالبانو د وخت تر لاسه کولو په لومړي او دوهم کال رسنیو او خبريالانو ته لښ تر لښ څوار لس دستور العملونه اعلان کړل او د هغو د پلي کولو لپاره له هیڅ ډول فشار ډډه نه کړې. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوندزاده خپل ویندویانو ته یو نوی فرمان صادر کړی. په دغه فرمان کې ویل شوی چې د طالبانو ویندویان باید یوازې د دوی د مشرتابه بیانونه خبره کړي او د هغو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په اړه له نظر ورکولو ډډه وکړي چې د طالبانو د حکومت دریس پکې روشانه نه وي. افغان ژورنالیست او د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې صف مشر ضیا بومیا د طالبانو ویندویانو ته د هغوی د مشرتابه فرمان پر خپلو ویندویانو د محدودیت لګولو په لټ کې بولي.
د نوی فرمان له صدور سره داسې معلومیږي چې په خپل ویندویانو هم ضرر وکاوه. اوس ویندویان هم نشي کولی چې څو محدودو جملو نه چې دوی ته هدایت ورکول کېږي یا ډایرکشن ورکول کېږي لغن اضافه یا په رسنۍ کې څرګند سي یا رسنیو ته معلومات ورکاندي.
د مولا هیبت الله اخوندزاده په نوی فرمان کې ټینګار شوی چې د طالبانو ویندویان مکلف دي چې د طالبانو د حکومت هدفونه، پالیسۍ، فعالیتونه او لاسته راوړنې خبره کړي او دا چې د وزارتونو د ویندویانو فعالیتونه د هغوی د ادارو په فعالیتونو پورې محدود دي او دوی باید د بیانونو لخبرولو مخکې د اړوندو وزارتونو اجازه ترلاسه کړي. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو لبیا وخت تر رسیدو وروسته افغان خبریالان او د رسنیو ټولنه له فشارونو، محدودیتونو او مخپه زیاتیدونکو فشارونو سره مخامخ شوي او ورسره په یو وخت ګڼ شمېر خبریالان له هیواده وتلو ته اړ شوي او نیمایي رسنۍ بندې شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د وخت رسیدو د درې کالو له پوره کېدو سره هم مهاله د بشري مرستو نړیوال ماسي وای افغانان د نړیوالو د بې پروايي به پرې کوي. دوی ویلی چې میلیونونه افغانان په خورا سخت بشري وضعیت کې دي او د تیرو کلونو د جګړو د میراث تر څنګ یو په بل پسې طبیعي ناورینونو د دوی ژوند خورا سخت کړی دی.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو درې کاله وروسته میلیونونه افغانان د نړۍ په یو تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. د دوی په وینا افغانان په بشري مرستو پورې تړلي دي، د فقر، بې ځایه کېدو او ناامیدوی په لومه کې ایسار دي. د لوږې په وړاندې عمل د پاملرنې نړیوال سازمان، د ډنمارک د کډوالو شورا، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې، د ناروې د کډوالو شورا، اړ خلک یا پیپل ان نیډ او د ماشومانو ژغورنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دوامدار ملاتړ او شکیلتیا پرته د هرشوي بحران له خطر سره مخامخ دی. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وویل اټکل کیږي چې 12 میلیونه او 400 زره افغانان به د سش کال د می او اکتوبر د میاشتو ترمنځ د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ شوي بي. څلور میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې 3.2 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د نړیوالو مرستو سره سره ډیری افغانان شکایت لري چې مرستې نه ورسیږي.
ماته نه مسکېږي موږ سره د دولت په خوا هیڅ مرسته نه رسوي، نه پیسې نه مال دي، هیڅ مرسته موږ سره نه رسوي. دلته ډېر ستړي ژوند دی،
کارونه په ټپه درېدلې دي، د غځوانان بیکاره دي، خلک ډیر د ستونزو سره مخ دي. اته داسې کورونه ستا چې د ماشوم ډوډۍ نه لري.
نړیوالو مرستندویو مؤسسو همداراز ویلي 3 میلیونه او 200 زره افغانان په بشري مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبه پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر لیکلی د افغانستان 48 سلنه وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 12 میلیونه او 400 زره د خوړو مسؤلیت نه لري. او چا هم دراس ویلی چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوی په روان 2024 کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې و چې تر اوسه یې یوازې 15 سلنه ورکړل شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
پرون سه‌شنبه د پاکستان د بلوچستان ایاله د چمن په سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او کارګرو لخوا یو ځل بیا پرلت پیل شو. پرلت کوونکې وای تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکری او پاکستانی شناختی کارت د منلو ژمنې نوی عملي کړي، دوی به خپل پرلت ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د چمن پرلات یو ځای مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بلدک پر دروازه د تاګراتګ لپاره د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د منلو ژمنینه دی عملی کړي. هغه زیاته کړ چې دوی د شاوخوا شلو ورځو انتظار ورسته یو ځل بیا پرلات پیل کړ او تر هغه به احتجاج دوام وکړي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بلدک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د تاګراتګ اجازه نه وي ورکړي.
تقریبا د شل ورځې کې دې مذاکراتونو هغه کمې مطالبې سي د زمر د کسانو سره منلې وي پر هغه مطالبو دې نه بلاړو ځکه پرلت برته جوړ سو هغه رقم نو د څو پرې به پرلت نه ختمیږي سي د چمن سپین بولدک باندې تا ګور تک نه لسو ادرا ساته به پرلت پروتي او د پرلت اصلي مقصد دا دی سي تا ګور تک وسی او تر تذکره او پر شناخت کارت باندې
د چمن پر لچی شاوخوا یو لس میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شر سره د اعتراض په توګه پیل شوی وو. د 3 جولای په 28 نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د منولو لجمنی سره پای ته ورسید. د پرلات یو ګډونوال رحمت الله وای پاکستانی چارواکو له دوی سره خپل لجمن عملی نکړه او دوی به یو ځل بیا پرلات دوام ورکړي.
دا سرکار دا زورور هر وخت زموږ د قوم سره دوکې کړی دی. خلق وای دې مذاکرات زکلوی ول په اول مذاکرات کې دا کمانډر ناز او پښتنې ژوندکه ول پاسپورت هغه ول نه بي ودا برګډیر ته عنایت کاسي په دا رقم ووای چې په کلمه هغه ول وو ول په ایمان هغه ول وو نو دا قران دی بیا خو مشتله موږ نسو بي وای زموږ سړي د ښوندستا چې لاسونه سره کې دا دویم وار دی چې دا به واړو البته په لاس ورکو ادا به کو قسم په خپل برت سپینسي زه پر دې څنګه ستاسو سره مایګه وکم.
تیر ځل د چمن پر لټ څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتي وو. د پاکستان حکومت د صادق اتکزی او غسولا په نمونه د پر لټ مشران ونی ولاب زندانی کړل چې ورسته د ځایی ګوندی مشران په هڅه خوش اسول. د چمن پر لټ ځایی مشر غسولا د پر لټ ګډونوال ته وویل چې دوی په سولېز توګه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لري کړی.
چې د سېچو ورته یم اغوستې او د دې سو ورته یم اغوستې او د چوچ ورته یم اغوستې دا دونې زوره وردی موږ و دې زوره ور ته وایو چې موږ اوس پاس کوو زاری کوو چې زموږ سره پر لار لاړ شي زموږ تا ګور تا ګرې نه کوي پرشته ته کاټ ته سکرې غواړو بلې پرې چې نه غواړو موږ د ملک خلاف نه یو موږ د وطن خلاف نه یو موږ د ریاست خلاف نه یو موږ په چمن ضلع کلي عبدلا در تخته پوله پورې د پاسپورت خلاف یو په یوه صورت یې ولته ومنو کمې پچې چیښې کمې ونې کمې دارایي.
د پاکستان حکومت د چمن پرلت د بیا پیل او د پرلتوالو د غشتونو پاړه کومه تازه رسمي تفسیر نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په تورخم کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو لپاره د موقتی اسنادو د لرلو په عکس العمل کې سوداګرو او موټر چلوونکو احتجاجي پرلت کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبانو د حکومت چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله 21 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې چارواکو پرون سه شنبه د یو کلنۍ لاسته راوړنو د تشریح په نوم غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د سیاسي تګلارې پر ځای دې له دې ادارې سره تعامل وکړي. کابل هم یو له هغو ولایتونو دی چې اکثره اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې په افغانستان کې 21 میلیونه وګړي د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې چارواکو د سیشن مې په ورځ د اگست په 14مه د خپلې یو کلنې لاسته راوړنې د تشریح په اړه په کابل کې جوړه شوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او سختو بارانونو د بدو پایلو په اړه هم اندېښنه وښوده. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر روح الله امین دې خبرې غونډه کې وویل:
شاوخوا 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د پایلو له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اصلي لامل یې د اقلیم بدلون دی. د وچکالۍ په برخه کې هغه ارزونه چې موږ په خپلو څېړنو او اسنادو کې لرو ښیي چې د اقلیم د بدلون د بدو پایلو له امله هر کال زموږ د کرنې سکتور ته 250 میلیونه ډالر زیان اوړي.
د ریاست مسؤلینو دغه راز زیاته کړه چې دوی له نورو اړوندو ادارو سره ګډ کار کوي څو د پنشیر اوبه کابل ته ورسیږي او د پلازمینې د اوبو د کمښت ستونزه هواره شي او د کابل تر زرغونېدو وروسته د هوا ککړتیا کمه شي. په همدې حال کې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي هم د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د کابل دوه اوسیدونکو ریحانې او نادیې ازادي راډیو ته وویل
موږ چې په کوم منطقې کې ژوند کوو دلته صحیح اوبه نشته دي او موږ ډېر د صحیح اوبو کمښت سره مخامخ یو. ولې چې دا نلونه هم چې دي زموږ نلونه نه راځي، هفته کې یو وارې راځي او صحیح اوبه نه لرو، هغه هم د دوه ساعتونو لپاره راځي.
موږ ټول خلک د اوبو ستونزه لرو، د اوبو نل دولس او پنځلس ورځې وروسته راځي یا د اوبو ټانکر راځي. د ټانکرونو اوبه صحیح نه دي او یا هم کله کله مالګینې دي. هر څه چې وي موږ ډیری وخت پاکې اوبه نه لرو.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر روح الله امین نن د یو کلنې لاسته راوړنو تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په کابل کې د سیلابونو له امله هر کال 200 کسان وژل کیږي او د سیلابونو له امله د افغانستان زیربناوې د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت زیانمنیږي. هغه زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله 2,000 څاروي له منځه تللي. د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر دا هم ویلي چې د 2022 کال له پایه تر اوسه 2.5 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د بدو پایلو په تیره بیا وچکالۍ له امله په افغانستان کې بې ځایه شوي. په دې غونډه کې د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال زین العابدین عابد پر نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې له دغې ادارې سره تعامل وکړي.
یو ځل بیا موږ پر نړیوالو باندې غږ وکړو چې د دې ادارې سره سیاسي ملاحظات پر ځای باندې د تعاملاتو څخه کار واخلي. دا اداره چونکې د دې که د اقلیمي بدلون اسې په ذریع وي، د دې اسې په ذریعو ډېر متضررین عام ولس او عام خلک دي.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچه 1.3 درجې لوړه شوې او د اورښت په بڼه کې هم بدلون راغلی. دوی ټینګار کړی چې له 2000 کال څخه تر 2000 کال پورې افغانستان د 1.1 کیلومتره مربع خپل یخچالي یعنې د سړو خونو پوښښ له لاسه ورکړی دی.
د کندهار ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکي هم د څښاک د پاکو اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي. د دوی په خبره د څښاک پاکو اوبو د راوړلو لپاره کیلومترونه مزل وهي او بیا تر ډیر انتظار وروسته اوبه ورته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو اداره هم دا ستونزه مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
دلته ماشومان د اوبو له هغې ټانکۍ څخه ډبې ډکوي چې په سیمه کې د یوې مرستندوی موسسې لخوا جوړه شوې ده. د کندهار ښار په نهم ناحیه کې د غبرماو ټانکۍ یوازې د یوه کلي د اوسیدونکو لپاره جوړه شوې، خو د څو نږدې کلو نور اوسیدونکي هم استفاده ورڅخه کوي. صدیق الله تر یو اوږده مزل وروسته یادې ټانکۍ ته ځان رسوي. دی وایي په سیمه کې د اوبو شبکه تېره شوې، خو د اقتصادي ستونزو له امله په پیسو د اوبو اخیستلې له توانه لوړه خبره ده.
په کلي کې مو اوبه نشته، موږ د هغه بل کلي سره روان یو. دلته د اوبه خیریه بنسټ والا دا ځای جوړ کړی دی، موږ دا ځای اوبه وړو. نو دولت نه لونه راته چیر کړی دی، هغه په داس باره کوي چې موږ وسته پک نه لرو. هغه موږ د کور کرایه د کارونه چکو د کور کرایه او دا شانه د خیر منګری او بیره ته د کړی په داس باید چې موږ وس نه لرو. یا باید راته موچ کی او یا یو څه دغه پک شو کی چې یو څه راته ارزانه کی. بیا موږ دغه کو وس موږ د بل کلی سره روان دی، په ګاډیانو کې وبوړو. نو د وبو مشکل به خډیر دی.
د سالم احمد او فیدا محمد په نمونه د کندهار ښار د نهمې ناحیه یو شمېر نور اوسیدونکي وایي په سیمه کې د پاکو اوبو سخت اړتیا ده او خلک نسي کولای په پیسو اوبه رانیسي. نو ځکه د طالبانو حکومت باید ورته په وړیا ډول د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
څلور پنځه شپږ مسجدته خلک دي د جې خاصه اوبه وړي. برما یواده نفوس پر ډیر دی، غریبان خلک دي. زموږ سره باید نور کومکونه هم د اوبو په اساس وسی چې نور برمی وو او نور د خلک د راش کم سي. دا خلک به مو اساس دلته براشم کم سي ګرمي ده، ګرمي ډیره زیاتې په ګرمي کې به بيخي ډیر تکلیف دی انډواله.
دغه وب چې مشتخه دغه شاوخوا څخه پنځه شپږ مسجده چې د ډېرې لرې فاصلې څخه خلک راځي، له دې ځای څخه اوبه وړي پر دغه اوبو باندې داسې راشتي، یعنی سهار پر د لمانځه پر ټیمه چې موږ دغه اوبه راعلاکو بیا سهار تر نو بجو پرې دا موږ وخت ورته یږدي.
د څښاک د پاکو اوبو ستونزه یوازې د کندهار ښار تر نهمې ناحیې پورې محدوده نه ده، بلکې د دې ولایت په ډېرو سیمو کې دا مهال خلک د پاکو اوبو له نش سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو ریاست مسؤلان هم مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. د اوبو رسولو ریاست تخنیکي امیر نیاز محمد مسلم وایي دوی په دې برخه کې ډېر پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي ټوله ښار ته اوبه ورسوي.
چاغ موږ اقدامات چې ټاکل په هغه اول سر کې تقریبا 4000 فامیلو ته موږ اوبه رسولې، نو اوس چې وچکالي ده خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ خپل هغه هڅې چټکې کړې دي، ډیر موسات وو ډونرانو او حتی خپل وزارت مرکز سره مو اړیکې پجاړ نیولې دي. نو تر اوسه تقریبا اجي 2000 شاوخوا نور کورنه وزر سیوی دي، او لا هم ډیر پروژې موږ په پلان کې ورته لرو ته څو دي د بحراني حالت څخه راوباسو او د ښار په ډیرو برخو کې دغه د چلو بو سیستم فعال کړو.
د اوبو رسول ریاست دغه چارواکي د اوبو د نرخونو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې 6000 کورنۍ ته د څښاک پاکې اوبه رسولې او لا هم یو شمېر نیمګړي پروژې تر لاس لاندې لري تر څو نورو کورنۍ ته هم اوبه ورسوي. په کندهار کې د څښاک د پاکو اوبو ستونزې نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند ستونزمن کړي، بلکې د صحت او روغتیا په برخه کې هم جدي ننګونې رامنځته کړي دي. خلک وایي د ناپاکو اوبو د استعمال عمله د مختلفو ناروغیو سره مخ دي. یو شمیر کورنۍ دا هم وایي چې دوی اړ دي خپل ماشومان د ښوونځي پر ځای د اوبو د راوړلو لپاره واستوي، چې دا وضعیت د دوی تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هله یومنې پواد يم. افغانستان لوګر ولایت از رسوالۍ څخه پیلان په تهران پردیس خار کېما. نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوج می کیږي چې ډیر افغان مسافر یو نیول ټول افغانستان ته واړول، بازي بندیان دي جرمونه تور نه کوله غول په چا خیدونه وخځه وسو کې اعدام کړ، سخت نیول روان.
السلام علیکم، د افغانستان د غزنی ولایت اندلو ولسوالې څخه تاسو په تماس کې یم. موږ د حکومت د وختونو سره پاس د وبرازي او د نارته توي نو موږ د وختونو جنې کو د انار ډکړې د لخصو موږ د ابو بندي کې پورته خپل ځړې ته خوښه او د انار درته زړه کار ک.
السلام علیکم، محمد رسولم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیړم. په هلمند ولایت کې دا ستونزې ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکيري کوو، یعنی زه د یو مایوبه د پاره د بایومتریک د تذکيري د جوړولو په کوشش پسې يم. دا چې زه څلور غشت زیاتو کم ورغلی يم، زما څه تقریبا 60000 کلداري تللې دي، او د تذکيري د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پاتې دي، یعنی کتر پای د تذکيره په همدغه ترتیب روانه وي. او دا د دې سیستم ته زه وګورم، څلور پنځه واره بنور هم زه ورځم، یعنی زما سفرې وي تذکيري د بارز ما مصرف تقریبا تر 3000 کلداري اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څناڅنی دیم، نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله زنداور باغران او نور سیمو څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوا وینو چې پر یو تذکره 15-15000 کلداري، پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داس چا څخه چې نه وسایل ولري، نه مټر ولري، او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو که نور کومکونه او مددونه مونږ در سره کړي دغه اسانتیاوې خو راته راولئ، دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي. یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکیرو دفترونه نه سي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکیره لاسته ورسي او کار یې خلاص شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري دې برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي، حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. ملګرو ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې پرون سه شنبې په یوه بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې کار کولو، زده کړو او پارکونو او سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولي دي. ملګري ملتونه د یوې سروې په اساس وایي چې په افغانستان کې 98% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی، او د 48% افغان ښځو رواني حالت خورا بد یا بد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي 3,900,000 افغانان په بشري مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبې په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي د افغانستان 48% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 2,400,000 د خوړو مسکونیت نه لري. او چا همداراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوي په روان 2040 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یوازې 25% ورکړل شوې ده. د ایران د کرمان ولایت د قضایي ادارې رئیس ابراهیم حمیدی پرون سه شنبې وویل چې یو کس د رفسنجان په محبس کې د شپږو افغانانو په ګډون د 10 کسانو د وژنې په تور اعدام شو. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه کس په 401 لمریز کال کې د رفسنجان په نوق سیمه کې 10 کسان وژلي دي. ایرانی رسنیو د دغه سړي هویت نه دی څرګند کړی، خو لیکلي دي چې هغه د سه شنبې په سهار د قصدي قتلونو په جرم د سړي وسلې په وسیله اعدام شو. د سویډن مهاجرت اداره وایي د 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 3,600 کسانو ته تابعیت ورکړی دی. شنګن نیوز پرون سه شنبې د سویډن د حکومت د معلوماتو پر اساس وویل چې د 2023 میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه سویډن 2,519 افغانانو ته هم تابعیت ورکړی دی. د راپور پر اساس سوریه، افریقایي هیواد ایریتریا او افغانستان هغه درې لوی هیوادونه دي چې د نور پرتله یې ډېر شمېر وګړو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سویډن تابعیت ترلاسه کړی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قمندان وایي ځواکونو یې د روسیې په کورسک سیمه کې د 4 اویا ښارګیو کنټرول ترلاسه کړی او پرمختګ ته دوام ورکوي. جنرال الکساندر سیرسکي پرون سه شنبې د ویډیو لینک له لارې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته معلومات ورکړل او وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په مختلفو خواوو کې تر 3 کیلومترو پورې پرمختګ کړی او په روسیه کې 40 کیلومتره مربع ځمکه نیولې ده. نیوزیلند پرون د افغانستان په وړاندې د وزنې ټیسټ لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې د نیوزیلند لوبډله راتلونکې میاشت له افغانستان سره په یوه ټیسټ او له سریلانکا سره په 2 لوبلړیو کې مخامخ شي. د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC د ویبپاڼې د راپور له مخې د نیوزیلند د لوبډلې اکثره لوبغاړي هماغه کسان دي چې د سږ کال په لومړیو کې د استرالیا په وړاندې لوبولي وو.
نړۍ
اخسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه می اومنی
وکور کی هر څه ولګه تیره کی تند تیره کی هر حالت په بند راشي سوې قصې کی ندی کواهل خو ټکول خو خزان مریدی نه جنگ کی او که چیرې د خزه د باندې وته ټو خلکو یو د خوره باندې وته دغه خلکو وریده چې بعد خزه واخه غبرز باندې شو هل خوره غبرز خو تاسو نه وي
د میرمنې خبرې مو وریده چې د کلیوالو خزو په ستونزه غګیدله که څه هم د افغانستان د کلیو او باندې خزي د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه وو لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ قدرمن اوریدونکو د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي ماشومان روزي د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي په کروندو کې د نارینه وو په شان په شاقه کارونو اخته وي حیوانات ساتي شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي خو بیا هم له خپلو اساسي اقونو څخه بې برخې وي له دې سره سره د یو شمېر نارینه وو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي تاسې په پیسو څه کوئ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي افغاني کالي جوړوي خامک کوي د نارینه وو لپاره یخنونه ګنډي کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي بیا یې پیسې هم نارینه ور نه اخلي دا خبره سیدی غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي له غرونه لرګي راوړي په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي همداسې واښه او ترانه همدا ټول کارونه سخت دوی کوي لاسي کار دوی کوي اته موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي خو له بعد مرغ هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنې هغوی ته شرم ښکاري عیب ښکاري او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول شوی دی چې یعنې ښځه له کوره تر ګوره په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي نو هغه په ډېر ارزانه بیې خرڅوي هغه خپله هم نشي کولی چې هغه خرڅ کړي نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي خوست پکتیا غزني ګردیز دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی
د کابل اوسیدونکي خاټول چې و ډاکټر ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټرانو ته خپل سی ستونزه هم نشي ویلی
که پر غوته یې لاس ورته وګوري نو دوی تر اخره حد پورې څو له پښو نه لویږي دا څوک ډاکټر سره نه بیایي که ډاکټر ته هم بوزنی بیا دا د ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده د دې تبه ده یا سر خوږیږي چې هغه به ورته وایي دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې درې کاله یې پوره کیږي د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی دی په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي وتلی شامله مقصودی په دې اکله راته وایي
فلان ډیر سخت ده ځکه چې هغه کور کې دی باندې نشي وتلی دغه ته وګو په سر وتلی نور ځای نه به وګراوړلې مثال خاص ټولول تتللی مثال ژوند کول کلیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلی ده آزاد ژوند په پخوانو اوس چې قید شوي دی ډېر سخته تېرېږي لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي افغانستان کې اوس فعلا کار روزګار سم نه دی او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار په ښځینه باندې راوړي اسم خرابي مثال وهل ټکل دا شان ټوپ ښځې بېچاره باندې راځي
اقدر تو وایي چې سی برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي اتمان دي تاسو دوستان اوس په کلیو بانډو کې ستا تاسو سره خبرې کوي سی برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي
سی برخه کې یعنی زما په نظر باندې نیمه فیصده دوی په مشکل کې دي وطلم دوی ته اوس ګران دي طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي حتی ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل د مرضي وه د دوی د کالي تما ولیدل د دې د حالت تما ولیدل پوښتنه مې ترنه وکړه چې ولې وایي بس د 15 ورځې کې چې زه همدغسې منځه یمه اوسوک مې د پوښتنه نشته نو ډېره سخته راته تمامه شوه شخصا چې ما خپله ولې خپله میاسې سره یمه میخامنه مې راته وایي چې ښه کېږي دا ټولې ښځې همدغسې دي نو ما ټولې ښځې خو همدسې نه دي ضرورت خو لري چې فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند دي
کله چې دوی داسې یو عدلي او قضایي سیستم سره مخ کېږي هلته یې هم څوک غږ نه اوري هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي
خو هلته هم چې زه همدا خپل نارینهګان دوی بېرته په وظیفو کې دي او کوم کسان چې پوه دي د هغوی ښځه لورګانې بچي ټول په خارج کې دي حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي بس هغه کور کې پیدا کېږي نه ډاکټر لري نه هغه لري نرس لري مثال ټول ښځې همدغسې دي غږ به دنه وباسي او مثال مې خوراک نه پوښاک نن ماشوم کېږي سبا تنور ته ناستې بل سبا مثال اوبو ته جامې جارو ته ناستې د کومک څوک نشته د هغه نشته د باندې به د څه د کور نه باندې نه شي وتل نه باندې به د څه خپل غږ وباسي که د کور نه باندې ووتل خو هغه نن لاړه شي ولاړه وتښتېده فلانکی وتښتېده د کوره او که وتښتېده نو خو ډز ویشتل دي
څومره دا حالات دردونکی ده د افغان مېرمنو
ډېر دردونکی ده بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغونه کې خبر چې شي پسله خلګه غنښري مثال جلی والا کې خخي په واسه چې هغه وخت دغه نکاح کې چې د اسلامي حق ده خخي ده نظم خدای پاک د کار باندې کړو نظم پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه د زولي مثال خزه باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي چې ځان واژنه او کې خدای پاک اجازه نه ورکړي چې کور پری دی وزي هغه وخت د زولي خو څو د پښتنه ته نه کې چې تا مشکل شي چې تا دا کار وکړو یو تخته دی یا د ځان ته ور واشه یا د ځان مرکه بس مثال یو خزه په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي څوی خصې کې ندی کواهلو خو ټکو خو خزه مور دی مې جنګي او که چېرته د خزه د باندې وته په ټول خلکو وو د خوره باندې وته د دې خلکو ورده د ولا جمعه تر وته یا مثال دی لا خوان باندې خپل لاریزه وکړل د سبا د خزه وا هغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي هغه ورځ د خزه ځان ته وره چول او تاسو خبر نه وي مثال نو لا ګټم چې په راغله تاسو یو پختنه تر راغله نو سبا د ورځ په باندې راغله تاسو ټول تر وځي وای چې د خزه د سیو د خزه د سیو نه دا بس افغانستان خلکو عادت ته خبرې کول پښتنه باندې خبرې وړې دي
د خزو د حقونو فعال نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نورو مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند دی ورتریخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت نه امنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هیڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کېږي او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي او همدارنګه په غیب سیوا بله چې دا هغه هم نابرابري ده د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مثلا په ځان
ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې آمده. ښځې د خپل جنسي او تولیدي حقوقو په اړه معلومات ولري. د واکسینو نشټوالی هم یو ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډیر کم تر سترګو کیږي او چې دا د لامل کیږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیا ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکو صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډیریږي. دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کیږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو پکار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي، وایي چې د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر یوه حده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره به اورته د ساته بخش ډیر شان کومک کیدو. زه خپلم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تا کو ټیکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا کومګا تشناب تم زو بیت لاسونه یو ځل صابون کو، کومګا هر څه کو بیت لزک چې میکروبونه ډیر شوی دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر سومرا وا خراب شوی دی، سومرا وا غنی آلوده شوی دی، به حد زیات خلک مریض کیږي. هر څه کلاس او کیا مرز شو دې خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا هغه چې ژوند د خې هر سهولت ځان ته برابر اولای شي، لاسونه چې ونه منځل شي په یعنی زه د فونې نشي غاخونه چې ونه منځل شي تبان خلبوي کې یو څو سستا څنګه ناسي هغه د نازیت کیږي. ماشوم دې چې پاکونه ساتي، ماشوم دې مریضيږي. ار اورز دوی شفاخانه جوړه خو کلینیک ته ځي، ال تور ته مقصد دواګانه ورکې، ماشومان نه وروړي، مریض دی یو رقم بل رقم. اما په هاوی چې کېدو ډېر زیات خوس د کور چار طرف وې پاکو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خوې پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته. اما ته چې تشناب ته ځي، اما ته بیا د دوړېم په خیوي او اشپزیم کوي یو رقم بل رقم. دا ځې حالت د کلیوال د پرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کیږي او نه بازي پويږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ به ورکول کېدو چې دغه سه کارونه وکي، په دې رقم ځان وساتي. باز لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته کار کول، تر څو بیا مغه کومه کې اوس ورسره کېدو. خو اوس مهال د سیاست نشته.
bale اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیواله خځې مثلا صابون ته تاسو دغه کریم یاد کړل، شامپو دوه شین لاسرسي ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان د اقتصادي مشکلات لخوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټې وټي یو څه پیسې ورته راشي کنه، چبان خپل صحت ته، خپل کور ته، خپل ژوند ته خپوی خزو ډیر سلیقه لري. که څه بې سواد مو سی کنه فرشته جان، بیا هم په سلیقي برخه کې خزو ډیر رول لري او ډیر پوهیږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجې کېږي. اقتصاد د خو د ژوند په سلوک، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولای شي. یعنی صحت بخش د کور په برخه کې، که کور چار طرف ماحول د پاکي ام پیسې غواړي، د څه نه ده چې ته باید مثلا جوړو په کار لري او بو په کار لارې چوبو ډېری منظم سه یو په کال لري چوبو د پکې وساتل شي، هغه په خلاص بوشکو یا سل تر باندې او بو اخلي بیاغه مغوبونه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه دو بو مشکلات لري، که په ډېری کولې شي خپل کور هر څه منظم، هر څه پاکي. خو میاشتو کالونو بوري یو څه نه منځل کیږي، یو فرش او سه نه منځل کیږي، یو کالی سم په مثلا هغه سه ډول نه منځل کیږي، یو کښې که خلاص واچو بیرته هغه واغونده سه د چلمر یعنی میکروبونه وژني. خو د سم نه ده چې تو یو او کلی او کش کو تنا په سر واچوه هغه میکروبونه وژني سیده اول دا چې دا مثلا خپل ماشوم منځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو همداسې اوبو باندې لاسونه منځل زما پان میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډېر رول لري، یعنی چې وګورې اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري، که اقتصاد دخې هر څه کولی شي، اقتصاد دخني هیڅ هم نشي کولی.
بله، که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي، اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني، د ښځو خبرې نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څو زه یعنی ډېر دقیق معلومات د قضا نه لرم، خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راوړل کېږي، ډېر نه کېږي مشکلات. مثلا بعض ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تجرګه نشي کولی، بس په ځان تېروي، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي، خو د دې د خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د دې مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي، نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جان چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي، یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کینېږي، بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی. نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د ښځو غږ دا وري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی سی، دا آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي، نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نه شم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم، مثلا وظیفې اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس او پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تاسوک مړی د هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه، تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون هم دا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم. ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړه دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشې کولی، حق غوښتونکی چې زه حق وغواړې بیا تهدید کېږي. نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه راته خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او وشي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخي. کیږي. مثلا یو خزه یو وظیفه او کې خپل خاوند سره وګور کی زما پن اس کله د مشکلات سره نه مخ کیږي، کوشش وکړه د کار زمينه برابر کی. امغه د اسلامي امارات په حجاب کې زما پن یو ته یو حجاب انتخاب کی، که هر حجاب کې زما پن ما ته وی چی شل دانی صدر په سر واچ ولار چکه نه درس وای زما قبول ده، په ډیر حجاب لار شو وظیفه او که زما قبول ده. همدسه د ټول همدسه د ټول دا څه ده چې اور سره منی هر کم حجاب هر کم سی اور سره منی، خو د کار زمينه د تحصیل زمينه ورته برابر کیږي. کوم ډیر شاته لاړو، به هر ډیر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو او ته یو څه برابر کی. هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا وظیفه نشي کولی یو څه کومک، ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. څه شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو.
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي: 00422 24 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
کې بل مکړل